السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زنی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې تاسو لپاره یو تفصیلی ریپورت لرو. دا تفصیلی ریپورت د چلغوزیو یا د زرغوزیو په اړه دی. په خوست کې لسته مدیره هیڅ سلګونه ځوانان ښځې او ماشومان د زرغوزیو د غټو په سندلو بوخت شوي دي. دغه کسان وایي د بیکاری او کمزوري اقتصاد له کبله دا کار کوي او دوی ته په مزدورۍ کې د چلغوزیو تشې غوټې ورکول کیږي چې دوی ورڅخه په کورونو کې د ژمي په موسم کې د سونګ توکو کار اخلي. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې هر کال شاوخوا 40,000 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې وي د لنډ وخت لپاره د زرغوزیو د غوټو پر راشو کولو، سنډلو او پیر او پلور کې بوخت وي. په دې اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل تفصیلي رپورت جوړ کړی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. نجیب الله الوخیل یم او د افغانستان د خوست ولایت څخه د یو بل تفصیلي راپور د چمتو کولو لارې مو خدمت ته حاضر شویم. د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې هیواد د زرغوزیو ډیر حاصلات لري. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زرغوزیو ډیرې ونې پرې شوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دې مهمې وچې میوې ارزښت خلکو ته معلوم شوی او اوس یې ساتنې ته پام ډېر شوی دی، چې له کبله د زرغوزیو حاصلات هم په ډېرېدو دي. د زرغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم په دې کاروبار کې ډېرو خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. خوست چې د افغانستان په کچه د زرغوزیو اساسي سوداګریز مارکیټ دی، د ټول هیواد د زرغوزیو غوټې دلته راوړل کیږي چې بیا یې د غوټو په ټکولو کې زرګونه کسان چې په هغې کې ښځې او ماشومان هم وي کار او مزدوري کوي. دوی ته په مزد کې د زرغوزیو تشې غوټې ورکول کیږي چې بیا یې همدا مزدور کاره طبقه د ژمي په موسم کې په کورونو کې د سونګ توکو په توګه کاروي. موږ دا اوږد او تفصیلي راپور د زرغوزیو د غوټو په سپړلو کې د خلکو کاروبار ته ځانګړی کړی چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
درنو اوریدونکو، د هر کله په شان سک کال بیا هم د خوست د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ ډاګي کې زرګونو کسانو د زرغوزیو د غوټو انبارونه جوړ کړي او په ټکولو یې لګیا دي. دا چې دا څه ډول کاروبار دی او د مزدور کارو غوښتنه یې څه ده، د راپور په پیل کې څو مزدور کارو کسانو ته غوږ دو.
نوم مجیب رحمان رحمانی، د خوست ولایت مرکز 1250 اوسیدونکو یم. دلته راغلی یم د جلغوزی میدان ته. دلته ډیری خوست میشتې ځوانان او ماشومان خزینه دلته په کار باندې بوخت دي. دلته جلغوزی ټکوي، نو د دوی دپاره د لرګیو او ښه زمینه برابره شوې ده. او بل سکل په خوست ولایت کې کوو ګروپونه افغانستان کې د تیر کلو په پرتله د نوغړځۍ ډېر ښه حاصلات ورکړي دي. نو موږ د خپل مسؤلینو چارواکو څخه یم، مثلا د سوداګرۍ وزارت څخه موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه کې ډېره قیمتي میوه ده، د نوغړځۍ دغې ته باید په نړیوال بازار ته د لیږد زمینه برابره شي، تر څو وکولی شي دغه کومه قیمتي میوه چې ده د افغانستان د نړیوال بازار کې لوړ او پلورل شي، تر څو زموږ افغانان او تجاران له دې ګټې څخه برخمن شي.
اوس هم د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکی سلامت خان د زرغوزیو د غوټو د کاروبار په اړه خپل نظر وړاندې کوي.
دلته موږ هیڅ روزګار کار نشته، د رسم پر ځای په خپله تعلیم لرم، هیڅ وظیفه هیڅ کار نه پیدا کیږي. دلته موږ راغلي یو ورځنا دپاره، د ګټو دپاره، د کار دپاره، پر موږ داسې څنه څنه کور دپاره سامان واخلي، پیسې جوړې کړي، نور داسې کارونه دلته نشته. پیدا تقریبا
سره اوس هم یو تن خوسته ځوان محمد نواز اورو چې د زنغوزه یو د غوټو د کاروبار په اړه سوایي.
نو موږ دل تر څو د غټي سنو د خپل د پامل د پاره چې مثال د ژمي کې لرګي واسنه لرو هیڅوک واسنه لري چې مثال لرګای وخلي یا کوم داسې بل مصارف وکړي بل دغه غوټ تر غولې د غټي سنو د گئی زر څو شپه دا ټیم زګاډي موږ چټي وي. نو په دانې موږ ژوند روان دی نو د کاروبار دغه په اړه هیڅ معلومات نشته. سړی کاروبار وکړي آئنده جوړه کړي وساده گئی زر څو شپه بس مزګار بیا بیرته واپس څو کورته ولا خو بس دومره وی چې لا څو میاشتې په تیرې شي میاشت دوی په تیرې شي دا خو دومره نه یو شپه دومره چې لایان استینه موږ چې داخلي دي د لرګي او یا د بل شي پیسې دي لرونه چې موږ پیسې لرګي په وخلو او شپه سره دومره چې لا دومره سات په تیرې شي موږ گزاره وکی ولا نه لاس میاشتې کټوایم چې شپه دغه بیروزګاری دي او کاروبار نشته. شپه دغه کوم چې فل هم کوم کور شه دا وکړو شنوره بیا د لاس میاشتې بیا خو بیا خدای مالک بیا بیا خدای ته اله لارو چې خدای بیا څه وکړي.
د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې د خلکو د کاروبار په اړه د دې ځانګړي راپور په دې برخه کې د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکي بختیار خبري اورو.
دا د پرغولي چې هر سړی په نستی غریب دی کاروبار روان دی روزي می د خلک را چې بدل دی د می د غټه کړی دی په دا کې دغه غریباد او تشته کی خو ولا چې بندیار باندې حالات خراب دی په یز د لیسر ولا کور نه کیږي د خلک د غون دی د لاس په پنځه ریپي په خدای قسم دومره درک نه لګیږي چې ټول خلک په نستی بربوده ژبل شوی دی. میګا دا ته نوستی تښتا کی دا دومره کاروبار کړی دا دوه درې میاشتې کیږي چې می چېرې د کرن وروته دی په دغه کور کې وختای دغه خل لالې سی به پته لګیږي چې څه وکوش پنځه ری پکې می ته کپوت شي نشي به کپوت دا لږ میاشتې د دوه ری په کور نشته د خالي جمعه غونډه وزن کې نه باسي د دوه ری په کور نشته دا د 18 میاشتې د 2 میاشتې کور چې وکوب بس دا ځنې د مخلوقات ستغول نوستی لا یا دوه ری په کور نشته ان دغه ته می مصرف شوی په انتظار برته د کور کې دا ګر است چې د دلارګا د خلک را د کوربار ګر چې د نوستي د دښنا وخته دي چې ولکه د یور لارګا کړای شي چې د یور په بال کو یا غریب خلک د غریب خبره دوه می کرا تخیره ګر د تکیب کلا چې د کی د پته خو می نه لګیږي چې بشوی به څه وشي په لار به څه وشي پیګ کنه خدای غون د نستاین وخته دي د غټن دا کوي د غند غټو د مزدورونو سره غولي د چاندي د نه یور بلوي می یعنی د څه شي په کیچ کا دوله یار جوړ شو خرڅم کړ د زنګوزی غریبا کو وشو خو کنه په وشو د غاتو ونی نه دي.
اوس هم د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي زید الله خان خبري اورو چې هغه د خپل کار او مزدوري په اړه څه وایي.
میش غشتنه دا شاید چې میشته سر دا غرینا دا زنوزای تاون کوم میشو دا خوښ چې یو لاک پنځه شپته زره او خوښې دي مان دلا په یو لاک ډیر سالونه خاطري چې دا میشته لږ کوم چې دا خبره پر تالر ملکینه تا ورسیږي چې میشته لږ غاټو ډیر نقصان تا زار قسم کورینا مزیرا خال ته پیږي چې خال به و خپل نو سایوا غاټه واټه نسته زره چپلای نسیږي چې دا کار بارینا وي تاسو خو چې خال به لاګیا شي داس نقصان کو چې میش کوم ته خو سید دلا کماتي کام شری کړای دی پرو سات کول هو غټ منو سال ویر لاکا ډیر سال ویر لاکا شل داس خرڅې دله سال خرڅې یو لاک ډیر سال ویش سر ډیر نکس درمای سان نکسان یو
دی یاد سیم یو بل اوسیدون کې حیات الله تغوغ نیسو چې هغه هم د خپل کاروبار پاړه خپل نظر وړاندې کوي.
میش پیغام دادای د دوه حکومت چې میش ته د داس کاروبار په یدو کو چې میش څه حاصل په جوړوي روزونه بل ووی دا منو قابلیت میش تر چپلای پیسی خوی دا د حکومت میش پیغام دی ساش کو کاروبار بالکل پٹا پا بھی لڑ دائیں یہ کی شائن اس کا اندا گیتی دی پدا چک چاہتا تھا نی نہ کو یو سرائی داس نہ دائیں چدر گاٹا پہ کے کڑی ہوئی جلتا ہوں دائیں پدا گاٹا بند میر داس کی چھ پدا میر رو کسا دیتا ہوں کا وخل خونا تا داغا مزدیرا چی میش پہ رو کی ودا تا میر و کابیلا تا سویر چپلی پہ وہ سلوی ساش کل پٹا پا بھی لڑ دائیں مخفلا یواری پہ انو دو گاٹا لی زو اخل خونات مانه څورې چپلای پی سیخو
د سپیر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو اېدا نور هم د زنګوزي د غوټو په کاروبار کې د خپل مزدوري په اړه خبرې کوي.
کاروبار خو دادا چې دا گیټو خوستی وي دا په سوغرینا خوستی د لا اور ور دی خستا دلې د نسانی شاش خو باید ډېر چې دی پر شاش سالور لکه شل زرا ډېر زرا پاکستاني بنددا شل دل شاش خو رټینا بهي سلودي پویو لاک سالو ویش تو پونزه زارا بنده خرچیش خواه پو پیر بنده پو چم بنده پناغ ده ندی خو شاش لکه پا درهی پیسته ده که کم شوائی ده دا پتا خواستیم بیشتن نلاگی خدا خو غوط سا دو گرتا پتا لگی چی دل چاین سارا کارو بار چنگ ده دایی پرشش کل پا پر تلا شاش درهی سالو ویش چنده زیده شوائی ده سیده اولا غرینا هوتر که مات یا هوتا پتا غرید بنده ندرکه اولا خوشتا غارو خوالی ده پخپل که مات خوالی آغا نرگونده پرش کول په ماتي خوستي غرينا ته چا غرينا بیا غي خپل کور بنا وخص چا چا خوستي دي سودګر هاته غاټه نو کو تاون ته کو ون خل تاون کړه
او په پای کې بیا هم د سپیر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ساتر علي خان خپل نظر وړاندې کوي.
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته کاروبار نه پیدا شي. موږ خو غریب خلک هېڅ کاروبار نشته چې موږ مزدورۍ پکې وکړي. وہ مرچ کا بل تھا دونوں وکار سیری سے اپلائی پی سی خری وہ اندا گیٹ تمیر بالکل نسری سیدھا گیٹ ڈا کے سیدھا خاصل گاٹے واٹے پہ کہ وہ کس طرح کا بل تھا سیری سے اپلائی پہ وہ کی خوشحال کو گیٹ آسمان نستا ریٹینا ارجن دی ګورون ځانی جی نه خرڅی جی نرکل او ګورون خرڅی ده.
درنو اوریدونکو تاسو د خوست اداري کمپلیکس مخې ته د زنغوزیو د غوټو د ټکولو په ستر میدانی کې د څو مزدورکارو خبري واورېدې. اوس هم په دې ځای کې یو بل سپینګری سره د همدې کاروبار او د دوی د اړتیا په تړاو یو څه اوږدې خبرې کوو.
ګل مجید یان ولسوالۍ
تاسو یوازې د زنغوزیو د غوټو په ټکولو یا سپړلو کې کار کوئ که لیوانو په شکولو کې هم کار کوئ؟
نہ پوچھ کے عمل نہ کہ پو دال ودا نہ کہ پو ٹکا ولا کہ پار سی کے کر کر ولا دام دریا ما میاستو چلا رما چھ بو گپ دا گیتے بوختائی بو بدر نم کر کو کا گیتے مو غار مو خوستائی ودا خال کے میز پو میز دریا وسرا لوڑی یگا نہ بیا گیتم چھو ول دل وسرا رولی مٹر مر برکڑو دا وطن دا رولی خصم منتقات
دا زنغوزی ونی خودی ری جگی جگی دیدی دی غوطی سر وز را شکول کی گی؟
والا دا ویدی ویدی لکان ورطا سیخ کدا تا بیا خلی ورو چاوی داز گوره دا پدا غایر شکوی پدا ارنسی کلای پسر مود کو کلای دا غصب وی پدا بای دیر جگ جگ ونی دی زن تا خور خطای نیشی والا
دا زنغوزی دوانو تکول و دا غوطو را طولول طول سمر وقت نسی
والا دا سلر ما میاشتو چپوگیٹ نے بلی کو گار وکو میگویر سی کاڈے ور برکو یل دوی کے بیا پمز دیرا بلی دو سرا کو بیا دغ دوی تاروری بیال تا پٹکا ونا
گل مجی صاحب کلا چے دیوی ونی گوٹی سان وال شی لاس پلاس کرون تمڑ لکی کی کیا بیا سورا ز با پوری
انا س ونا تا کی دی ونا تا دوی ور تا جڑ کو آتا بیا ورگار پولا بھی کھڈر گڈ مرائے وکو پو ونا نے دا ورگار پہنچا اس پہ گوس پہ بیا میٹر بیر والی پمیٹر کے گبلی ندی بار لیتا
دل تم اسی دل سنگ پل کرو نا
دلاتا پنڈی جی
دلته خو د وسیدو لازمي اسانتیاوی نشته نو بیا په وسیدو کې تاسو ته ستونزه نه وي
وګام انده د ګر تا جوړ کو یو تل مر پری دې مز دیګار مندا نو لا تا بدا خما کې وسیږي می
د زنګوزه د غوټو د ټکول په مزدوري کې سوداګر او مالکان تاسو ته څه شي درکوي
ولای صاحب له رکړی نه دی خدا غا مزدیرانو کو ریپیر کو یو شای نه دی صاحب له رکړی
د زنګوزه د غوټو سوانګ څنګه د کوټې ور باندې ګرمیږي کنه غری او تنور تور څخه کار اخلي
دا والا داس ګرمیږي داس تر لارګی نه رټیر کو تر تل نه رټیر کو ماړه چای و بو هر څه په توګه دی
د زنګوزه ټکول لپاره سخت کار غری ک پرو سکه کلم راغری وي تومره کار مو وک
نار کولر سی چې غټه ختم کو سی لوټ شي پر څه ګوزه نه مر تر ولا مو پوس کو په ورګین په منطقه کې
فکر نه کوم چې د زنګوزیو د غوټو ټکول دلته وخت یې راول دا ډیر درون کار دی کګټه لري دا
ولا چې می وچې نا کومه ور ویلوري اجي صاحب کیندا سره غریبون خال کمی شي خص منطقه ما غریبا د خدا ولا می سخ غریبون
د کوم سیمه خلک ډیر غریبان دي
ولا چې د جان غریبون دي د ورګر غریبون دي کوم دوی بدر تا وکایم وندا پښتیا ولا داس خروپا داس چې تریکای نستا
کچیر د زنغوزیو د غوټو د ټکول پر ځای کوم بل داس سپک او فکر د ته پیدا شي حاضر یې چې په هغه ځای کې کارو مزدوري وکړي
یا داس قرب وکړو چې څنګه کار نه پوي دي چې کار پوي دي چې په مخ ورته مرسي
د زنغوزیو د غوټو د ټکول په وخت کې خو د مالک سره جنجال نه رسي چې یاره
دا نه خو چې وا وخره په مخ د سره باندې کې خو میږي خوري نه
د زنغوزی دلته په داخل کې ولی نه خرڅيږي چې سوداګر به هر ته صادروي ډیر دي که قیمته دي چې دلته څوک نشي کارولای
نه ډیر دي ډیر دي ډیر کانچډر نه وای بیا نو دلته خرڅ دا
لبن څخه د زنغوزی او د غوټو پر شکولو دلته خوسته پر اوړلو بیا دلته د غوټو پټو کولو بیا په خرڅولو کې ډیر خلکو ته کار فرصت برابر شوی د کلګو خلکو ته
ډیر خلکو ته والا ډیر خلکو ته برابر شوی والا نه یڅوبې نه کېږي دومره خلک دي.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته د دې تفصیلي راپور دویمې برخې ته ورګرځو.
میرا گنو کے آواز رکھتی پکی طور سے سازنا جڑے پانی گلوں پکی طور سے سازنا جڑے پانی گلوں عجب ساز د خاموش دے لے وزے یہ کم سرنوئے لرے لرے فوری اسو کہ اس کی نس کخکاری خپلا رکھی دیغرنا او دری تی تغمنو خپلا رکھی دیغرنا او دری تی تغمنو
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایت څخه د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې د خلکو د کاروبار په اړه د روان ځانګړي راپور دویمې برخې ته په خیر راغلی. د راپور په دې برخه کې مو یو ځوان سره مرکه کړي چې د زنغوزیو په ټکولو او سپړلو بوخت دی. هغه وایي که دا کار درون او ستړی کوونکی دی، بیا هم د بیکارۍ او وزګار وخت تیرولو ښه دی او په مزدورۍ دومره د زنغوزیو تشې غوټې ترلاسه کولی شي چې د راروان شمې یوه برخه وخت یې ورباندې تیریږي.
نوم یې محمد نواز دی، د دوه سرکا اوسیدونکی یم.
د خوست، پکتیا او پکتیکا په کومو سیمو کې زنغوزی کیږي؟
والا دا خو کیږي په ډېرو سیمو کې چې ریزو ته یا خوګیانه ته یا زیړېکو ته یا په دا منطقو کې به ډېر وي. اکثر دا خلک دا خلک وایي به دورې د خوست انتقال کوي وروړي دولته. بیا
د کومو سیمو زنغوزی ښه زنغوزی دي؟
زنغوزی خو ډېر خلک یې چې د بیر ملګې دغه منطقې پسې دي، دغه بله ښه نوړه زایده د ریزو شو، دا منطقه بله ښه ده، زیړېک شو، دغه خلک یې چې دغه دا نوړه ځای وي چې ښه دی، وزن کې بروبار دی او بل رنګ کې بروبار وي.
محمد نواز صاحب، تاسو یوازې د زنغوزیو د غوټو په ټکولو یا سپړلو کې کار کوئ که له ونو یې په شکولو کې هم کار کوئ؟
نه، موږ الحمدلله خپلې لرو چې خپل م ختم شي، هم روړي د کور ته او شه بس هم خپلې ختم کړي، بیا دلته روغلو شه لیا ګرځي لیا ګرځول نه، بیا دلته دومره وي چې ژمي خرچه او بسای شو، بیا دلته د نورو خلکو سره غوټې ټکوو ځوان دپاره.
د زنغوزیو ونې خو ډېرې جګې دي، د دې غوټو را شکول څنګه دي؟
والا سخت دی، ډېر خلک وګورځي لسونه پښې ماتې، ډېر پکې مړم دي، ډېرې پیښې سب شوي دي، ساګم د مارک سره ډېر خطر دی. کومه ونه چې دا چې وچ وي صحیح ده، خو چې لوند وي نو ډېره خطرمنه ده، هغه ونه ډېره خطرناکه ده.
د زنغوزیو د ونو ټکول او د غوټو راټولول څومره وخت نیسي؟
دغه په د نامې په لسمې شروع شي، نو یا نه دېخوا میاشت دوه میاشتې یوه نیمه میاشت داسې دوام لري تر دوه میاشتو پورې. دلته ریټ پورې پارک لري چې ریټ جګ شي، خلک زور کوي چې زری ووي او که ریټ ښه تره وګرځي لکه پیل حال چې اوستی، نو بیا ډېر خلک ډېر سلو کار کوي د دې په خاطر چې کېدای شي ریټونه جګ شي.
د غوټو په څنډ وهلو او شوکولو کې ډېر خلک کار کوي، ماشومان او ښځې هم پکې کار کوي؟
والا ماشومان ډېر راځي، ښځې هم ډېر راځي، ځوانان هم ډېر راځي، خو دوی په ماشومانو باندې مطلق نیوکه کوي چې دوی مثال نوړه ځای خرابوي او هغه شی کار نه شي کوي چې کوم رقم ده ځوانان یا ښځې کوي.
کله چې د یوې ونې غوټې څنډ وهل شي، لاس په لاس کورونو ته وړل کېږي که بیا څو ورځې بعد ټول یو ځای راټولوي او کورونو ته وړي؟
دا خو چې د ورځې کار وشي، هغه خو جګ جګ غرونه دي، لاندې راغورځوي، داسې لارې ته لارې نه، بیا هغه نه بعد کور راوړي، کور نه بعد چې کله ټولې غوټې راپوره کړي، هغه نه بعد بیا د دې خوا انتقال کوي، موټرو کې اخوا دې خوا انتقال کوي.
د زنغوزیو د غوټو له راټولېدو څو ورځې بعد دلته خوست ته راوړل کېږي؟
یاره دغسې مطلق پته خو نشته، خو دغه لس ورځې پنځلس ورځې هغه غوټو پورې پارک لري چې چا غوټې ډېرې وي، ډېر ټایم نه سي، څومره ټایم کې والی کېږي، ځنې خلک راځي دلته چې غوټې کمې، هغه بیا ډېر په وخت راوړي دلته.
د زنغوزیو د غوټو په ټکولو کې دلته عموما څومره موده کار کوي؟
یاره د یوې نه ونې څخه تر شل پنځه ورځو پورې میاشتې پورې کار وي دلته. موږ خپله دغه د څوارلسمه دیارلسمه ورځ ده چې موږ په دې ځای کې لګیا یو، ډېره غټه غوټه وه، پنځه دیش لکه غوټه حساب شوې وه چې دغه موږ پکې لګیا یو، دغه د لږ غوندې پاتې ده.
په دې کار کې نارینه یوازې وي که د کور ښځې ماشومان او نور غړي هم ورسره برخه اخلي؟
ډېرې داسې پمیله شته چې د خپل د غربت د وجې نه ځوانان ښځې د ټول ورځې دلته کار کوي، هم ماشومان تر ماشومانو پورې دلته راځي کار کوي. دا خبره نشته، دلته زنانو ته بیل سیستم دی، نارینهو بیل سیستم دی، هر جدا جدا کینی.
دلته مو سیدل څنګه دی، شپ خپل کورونه ته ځکه دلته پاتې کیږي؟
نه، تر سهار چې راشو تر دې ټیم پورې غټو ټکو دي سره، هغه نه بعد به موږ خپل ځان ته غوډي ټولې کوي، د کومې چې لمر وهلی وي هغه نه بعد به موږ چې ځان ته واچو سبا د پر به زو مخام خپل کورو ته.
دلته خو داسې خلک هم شته چې د پاکستان او د پاکستان راغلي دي، هغه دلته پاتې کیږي؟
ډېر خلک دلته شته، دلته خو شاو کې تاسو دلته شیخ می دي چې راغلي دلته، بس خمی والي دي، ځوانان راغلي دي، زنانه ور سره دي، بس دلته غوټي وټه کوي، هغه بدلته خرڅ کې به زی خپل کورو ته.
دلته خو د اوسېدو لازم اسانتیاو نشته، نو به دلته په اوسېدو کې ستونزې سره مخامخ نه
وي؟ ستونزې سره خدا غدې، باران راځي، باد راځي، هوا راځي، هر څه راځي، نو مجبوریت ته اقتصاد ضعیف دی، نو دې د وجې نه دلته مده مجبوریت مشکلات تیروي.
محمد نواز صاحب، د زنغوزیو د غوټو د ټکولو په مزدورۍ کې سوداګر او مالکان تاسو ته څه شی درکوي؟
موږ ته خو تر اوسه کوم شی نه دی میلاو شوی، ځکه چې بس همدا غوټې دي چې ځان ته واچو، مزدوري پکې کوو، خپل حق لاله، دوی ته زنغوزی بچت کېږي، موږ ته د کوم لرګی چې دی دا پاتې کېږي. موږ ته
د زنغوزیو د غوټو سوان څنګه دی، کوټې ور باندې ګرمېږي که نغري لري او تنور کې وسخه خار اخلي
نه نه صرف انګټه کې کار ته اخلو چې په کوټو کې هغه د سیوی چې اور عزت لري خو بیا دومره وی چې اور کوي هغه کباد او کبران په کې بس خاص وځي
نغری او تنور کې څنګه دي
نغری او تنور کې د نغری کې مسید خو تنور کې داسې خاص کار نه کوي ځکه چې په دې باندې تنور ګرموي د لمبا ډیره تیزه ده ځکه د خوشاله لري نو لمبای تیزه ده تنور څنګه ګرموي
د زنګوزه یو ټکولو لپاره سکل راغلې ک پروسه کلم راغلې څومره کار کولای شي
نو خو زه خپل د پنځه شپه کلمې بر دوبه کې تیر کړی دی د دوه میاشتې کې شرا کلم دلته او مخکې دلته کار کوم واته کاله کې دلته چې خلکو سره کار کوم لګایو
محمد نواز صاحب په زنګوزه یو د تشو غوټو د بوجونه چې تاسو ټکولې دي د ځان سره وړي ک دلته خرڅوي او به څنګه دي
د مو خپل ځان سره وړي کور د پر ډیر خلک به خرڅوي د خپل غربت دی وجنه چې لری لری بیا کورتن شوړای نو تر اوسه پورې داسې خاص ریټ نه ده مصرف خو د شپږو نه تر اوسه پورې یو یو بوج پیدا کیږي
فکر نه کوي چې د زنګوزې د غوټو ټکول دلته وخت راول دا ډیر درون کار دی که فکر کوي چې نه د دې شي ګټه ډیره ده
ګټه هدومره نشته خو کومه تر توې لې چې اقتصاد ځای پدای موږ په شمول ډیر داسې خلک شته چې د لرګي دی غاز دی واس نه لري نو ځوانان راځي اقتصاد ځای پدای د وژن راځي دلته د خپل قیمتي ټیم دلته ځای کوي هم دغه شی ټکوي خپل ځان لپاره د ژمي زمينه برابرې ځان ته
محمد نواز کې چې د زنګوزې د غوټو د ټکولو پر ځای کوم بل داسې سپک او ښه کار درته پیدا شي حاضر یې چې په غزا کې کارو مزدوري وکړي
ولې نو ځوان خو تل هغه کارو د لپاره پیدا دی کارونه بم کوي خو به کې خو چوس کار نوي سړی اوسګار ګرځي هغه نه راخد چې دلته د ټیم ځای کې دلته د ژمي لپاره لګلګای پیدا کی
د زنګوزې د غوټو د ټکولو په وخت خو د مالک سلام جنجال نه راځي چې را دانی په کې پاتې دی یا د زنګوزې دانیم خوړل دی یا د در نظر شیوی د خبرې خونه راځي
دوی باندې خپل چکم اصل کې خپل کوم شران چې دی هغه په حلل توینه نو دغه نور فرمینان په شکل د کسانو بدرول په شکل ولاړ دي نو هغه په خړل باندې بدمنی چې در نه پاتې شیم بدمنی او دوی تم ګرام په دینه ځکه چې دی خدای خلق دی چې یو غټه کې ژوند غوځي پری دي نو دا دی ورځي کیلو یو من اخو اوړي دا ځای کې دوی تم کار نه ورته دوی الته ورته چوي نو د وژن ډیر سخت د ویری پنی ودی چې باید په ژوند غوځي کې کوم نور ځای در نه پاتې نشي
تاسو د کرکري
ما تر شپږم پنځم پورې ذکر کړی دی نن څو کال مخکې پاکستان کې
د زنګوزي دلته په داخل کې ولې نه خرڅيږي چې سوداګري بهر ته صادروي ډیر دي که قیمت دي چې دلته څوک نشي کارولای
دلته یو خو قیمت هم دومره نه دی یو لک شپږ ډیر زره سالوي زره ډیر زره کلدارې نن سبا مان دی 250 کیلو پوخ مان او بل عدد چې دلته کوم د سیستم نشته چې په کومې دوايي کې کوم شي کې استعمالي کې چاغه نه هغه کې ته ګټه واخلي نو د دې وجه نه مجبور دي چې بل هوا ته یو خرڅي کې ګټه بنور تر رسیدي تاوان مو ترسیږي
محمد نواز صاحب لوونو څخه د زنګوزي د غوټو پر شو کولو دلته خوسته پر وړلو بیا دلته د غوټو پټو کولو بیا په خرڅولو کې ډیر خلکو ته د کار فرصت برابر شوی د کلګو خلکو ته
مو کې کوم کسر لګیا په دې کې به کم اس کم 50 کسان ځوانان وي او داسې تر 90 ساتیا سلو پرې وو د زنانو مو سره چې دلته کار کوي نو په دایو ځای کې په دایو غولې کې موږ داسې وخه چې یو سل شل یو سل ډیر کسان کار کوي
چې ټول ورځ تاسو د خزینه ماشومان چې دلته معلوميږي کدا د زنګوزي غوټي وټکی سنز ډیره کلهګه
والا سنز خې دوم رستونز ده چې کله موږ دلته کار وکړو سنم په ژاولې یغالته منځل حساب کتاب کول نو ډیر رستونز منوي بیا چې مقام کو ته لاړ سړی ټول وجود خو ځکه چې سهار نتر تر 12 شپږ نتر 12 سیوی بجې پورې چې تر سپې وځي پناستی کینی نو خامخې انسان سړی کیږي
محمد نواز صاحب زه چې ګورم د څوک چې د زنګوزي غوټي ټکی د پخو لسونو پسته کې ډیر خراب شوی تدوی لپاره امکانات لري
بل په حال دلته کوم نشي شاین نه ورکړي نو مجبور دي چې دا کور ته لاړ شم دغه شې مریض کې بیا کوم سیستم یا غوړ تکوي خدل د سپیل حالت شي نشته
کله کله دا چارواکي هم چکر راوي چې د خلک څه کوي
یاره مخفله د لسمه څور لسمه ورځ دلته تر اوسه پرې څوک نه دی راغلی چې یا لید کډه بیا څنګه سیستم د سوداګر مو دغه تر اوسه نه دی راغلی بس دې داس نه منډه ته منډه نه بيزي کابل
څنګه دا کاروبار څه کاروبار ده
او دا کاروبار دسته لکه جواري چې ګوري چې ریټ در باندې وچت سړی خان کوي خو ریټ در باندې راکته شل کده نن سبا کې چې دی به سړی ډېر توان سره مخ کوي
سخت نو څنګه شوی دی
سخه لري ریټ به خسته پر ده نور کالو به درنیم څلور لکه تم درنیم لکه درې لکه کې باول چلی دو اوس اخن اخن زنګوزای چې دای په درې لکه یو لک شل یو لک ډیر در کالداري اخن زنګوزای ملوي کې
یان داسې فکر کوي چې دا سوداګر هم شته چې ډیر توانې کړي
ډیر داسې شته چې په خپل زنونه مالونه پکې وبایلل ډیر داسې شته چې پکې پورته روان دي نو کډیټونه دا شی وګورې سکالو بیا خلک ډیر توان پکې وکی
زنګوزي سکنې یو حاصلاتو کې خپل د څوک چې زنګوزي لري هغه ګټه څنګه دا سوداګر څنګه دي چاپ کې ګټه کړی دا او څوک پکې توان شي وي دي
هغه خلک پکې ګټه کوي چې څوک پیسې ولري مال ذخیره کې چې کله ریټ جګ شي به خرڅ کی او د کوم خلکو ما وتا غوندي غریب سړی چې وي دغه یو کې مان دوه مان درې مان شي وي هغه څنګه خرڅ کی د خپل د ډار دی ویر نه هغه په آسان کې متور کی نو هغه پکې ډیر تاوان وکي ځکه چلته ستونزې نقصانات شو ګوري ګاډي سیستم هغه به ډیر نقصانات کوي
څه وختنم د چې د زنګوزې لپاره باید څه وشي
زنګوزې لپاره باید جدي اقدام وشي لارو ته ګذرو تار څه فکر باید وشي ترانزیت ته لار ته باید پاملرنه وشي سوداګر سره باید خبرې وشي نه باید په دغه چې د کوم خلک د نن سبا کوم ریټ دی باید په دا ریټ باندې ریټ باید جګ شي پورته ولاړ شي
دغه خلک چې دا سوداګر چې تاسو کاروباریانې ګوري دوی څه وایي سقل یا حاصلاتو په ارتباط باندې سره خبرې کوي
موږ چې ګورو سقل خلک ډېر تغیر دي ځکه چې ریټ بیخي صفر کې د ما درته مخکې یادونه وکړه چې په یو لک شل زره یو لک ډېر زره کلدارې نن سبا دوه پنځوس کیلو میلاویږي یو من پوخ من ورته وایي چې هغه میلاویږي دغه چې و تېر کال په درې لکه درې نیم لکو ته پورته و
درنو اوریدونکو تاسو د خوست څخه د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې د خلکو د کاروبار په اړه ځانګړي راپور ته غوږ یاست اوس بیا هم د موسیقي لنډه دمه اخلو او بیا د راپور وروستۍ برخه ته ورګرځو
Thank you.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو ګلون اوریدونکو د افغانستان د خوست څخه د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې د خلکو د کاروبار په اړه ځانګړي راپور وروستۍ برخې ته په خیر راغلی. تاسو په پیل کې د زنغوزیو د کاروبار په هکله د دې برخې د ګڼو کاروباریانو او مزدورکارو خبرې واورېدې. موږ د راپور د محتوا سره سم د زنغوزیو د حاصلاتو د اهمیت، د کاروبار د څرنګوالي او د دې ارزښتمنې وچې میوې د داخلي او بهرني تجارت په اړه د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر د اقتصادي علومو ماستر نواب امیرزی سره تفصیلي خبرې کړې دي چې د اوریدو بلنه یې درکوو.
ښاغلی امیرزی، په پیل کې ووایئ چې د افغانستان په کومو سیمو کې د زنغوزیو حاصلات کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الخیل صاحب، تاسو ته استاذ درنو اوریدونکو اولیدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې په طبیعي لحاظ سره د پکتیا او پکتیکا او کونړ او لغمان په غرونو کې په طبیعي ډول سره جلغوزي د پېړۍ پېړۍ رئیسې موجود وو، ولې د دغې په ارزښت باندې په تېرو وختونو کې دومره خلک نه پوهېدل او نړیوال بازارونه یې نه ورته لرل. د ټکنالوژۍ او د همدارنګه د مطبوعاتو د برکته اوس افغانان وتوانېدل چې خپل د خپلو د دغې تورو طلا په ارزښت باندې پوه شي او د هغه په راټولونه کې یا په مثلا په نورو برخو کې یو څه په مډرن ډول سره فابریکې رامنځته کړي، د پروسس کارونه یې وکړي او ډېرو بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، لکه چین، عربي متحده امارات، هند او پاکستان او نورو هیوادونو ته. او دغه د افغانانو په دې کې زه فکر کوم چې که موږ ووایو درواغ به نه وي چې په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري، ځکه چې د غره د سره اره پرې کول، بیا دلته پروسس کول، بیا خرڅول، اخري سړي ته چې رسېږي که په نړۍ کې موږ داسې محاسبه وکړو، نو دغه ډېره یوه قیمتي مواده او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنګلونه په دین د پخل شوي دي. خو بدبختي په دې کې ده چې په تېرو 15 کلونو کې په دې جغرافیه په باندې جنگ تیر شو او دغه جنگ نه یوازې دا چې ژوندیو موجودات انسانانو ته، بلکې زموږ جنگلونو ته هم زیات زیان ورسوه.
ښاغلی امیرزی، سږ کال د زنغوزیو حاصلات څنګه وو؟ وایي چې نرخونه په بازار کې ډېر ټیټ دي او حاصلات ښه وو.
زه فکر کوم چې حاصلات په طبیعي لحاظ رښتیا هم د تیر کال په پرتله ډېر زیات دي، خو ځینې صلاحیتونه او مسؤلیتونه د دولت او تجارو معلوم دي. دولت د دې مسؤلیت لري چې د موږ د تجارو د سارو مال ساتنه وکړي، همدارنګه په نړیوال بازار کې نړیوال تعامل، د تجارتي تعامل د دولتونو په لاس کې دی. نو که چیرې موږ ډېر تولیدات هم ولرو خو ګټه به دومره نه وي، لږ ځکه چې موږ که چیرې نړیوال بازار ونه لرو او همدارنګه موږ په خپل وخت سره دا صادر نه کړو، دغه سر الفساد مال دی او که چیرې کېښودل شي دا خرابېږي. نو دې په اساس باندې زه فکر کوم چې که چیرې دولت په دې برخه کې او د سوداګرۍ او پانګونه و تاک په نړیواله برخه کې اقدام وکړي او زموږ سوداګرو ته بازار پیدا نه کړي، رښتیا هم چې کمیت به زیات وي، ولې قیمتونه به ټیټ وي او دا به د افغانانو دپاره کومه داسې ګټه ونه لري لکه په تېرو کلونو کې چې درلوده.
نواب امیرزی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، غواړم مشخصا راته ووایئ چې د نړۍ کومو بازارونو ته د دې هېواد زنغوزي صادرېږي.
زه فکر کوم چې که چیرې موږ دا محاسبه وکړو چې که موږ چین ته صادروو او چین یې بیا نورو هېوادونو ته د عصري پروسس نه وروسته چې سپینوي او په ډېرو مډرنو کوټیو کې دوی هغه دوی پکوي، هغه نړۍ داسې هېواد نشته چې هغې ته نه صادرېږي، خو دا په دویم لس صادرېږي. موږ مستقیما نشو کولای چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته دا ظرفیت موږ نه لرو چې صادرې کړو او یا به بازارموندنه ورته وکړو، ځکه موږ په داسې اقتصادي تعامل اوسه پورې د افغانستان حکومت سره ځینې هېوادونه نه لري، او که لري چین په دویم لس ډېرو غربي هېوادونو ته او حتی امریکا ته د چین له لارې زموږ جلغوزي صادرېږي.
مننه. په وروستیو تقریبا پنځه شپږو کلونو کې اوو کلونو کې د زنغوزیو د صادراتو خبره د افغانستان نه وشوه چې دلته پروسس کېږي. په افغانستان کې د پروسس کیفیت څنګه دی د زنغوزیو؟
پروسس کېږي. موږ ځینې ولایتونو کې فابریکې لرو، په پکتیا کې لرو، په خوست کې په دې باندې کار پیل ولول، متاسفانه چې سرته ونه رسېده تر اوسه پورې. پروسس کېږي، ولې په هغه سویه لکه څنګه چې په نورو هېوادونو کې چین کوي. چین حتی پوستکی ځینې اړوي، موږ یوازې د پوستکي سره ځینې جلغوزي دي چې پاکوي. ځینې تاسو پوهېږئ چې بیرون ووځئ په لاسونو باندې پاکوي، د غوټۍ نه یې وباسي. نو موږ د پروسس ظرفیت ډېر ټیټ دی، او د دې دپاره دولت او ملي پانګوال باید پانګونه وکړي تر څو چې موږ دغه صادرات په خپل وخت سره د نړۍ هېوادونو ته ورسوو، د افغانستان ملي عوایدو ته، همدارنګه په انفرادي ډول سره به هر افغان ته په دغې کې عزتمنه مړۍ پیدا کړي.
د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس، د نورې نړۍ د هېوادونو پرتله کوم ځای کې چې د زنغوزیو حاصلات کېږي یا کم یا زیات، د افغانستان د زنغوزیو کیفیت، خوند او مشتریانې په ملي کچه او په نړیواله کچه څنګه دي؟
زه فکر کوم چې افغانستان نه یوازې په جلغوزیو کې، بلکې په طبیعي لحاظ زموږ اوبه ډېره خوږه ده، اقلیم هم ډېر صفا ده. هغه ګزونه چې په نورو هېوادونو کې د فابریکونه خارجېږي دلته کم دي. نو زموږ په انګورو کې، زموږ په انارو کې، زموږ په نورو مېوجاتو کې بل خوند دی، او زموږ د تازه میوو قیمتونه، زموږ د جلغوزیو قیمتونه په نړیوال بازار کې د نورو نه لوړ دي او ډېر مشتریان لري. خو متاسفانه چې موږ هلته په خپل وخت سره رسولی نه شو، موږ د خپل حکومت نه او د خپلو پانګوالو نه د هیله کوو چې د دغې پروسې د سرعت د زیاتوالي په خاطر باندې دلته پانګونه وکړي، تر څو چې افغانان په خپل کور کې ننه عزتمنه ډوډۍ پیدا کړي، او زموږ هغه ځوانان چې د کار استعداد لري او د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې ویشل شوي دي بېرته راشي خپل وطن ته، او د دوی د مسلکي تجربو نه په دغې هېواد کې استفاده وشي. او دا به ډېره د افغانستان د خلکو دپاره، نه یوازې د جلغوزۍ په صادراتو کې زیاتوالی راشي او په خپل وخت به رسېږي، بلکې زموږ نوره په طبیعي هغه میوجات او سبزیجات چې لرو یې په خپل وخت به بهرنیو هېوادونو ته رسېږي.
ښاغلی نواب میرزایی، په اوس وخت کې به هرته د افغانستان په ځانګړي ډول د لوی پکتیا د زنغوزیو حاصلات چې سوداګریز مارکیټ په خوست کې دی، د صادراتو په مخ کې پرتې ستونزې کومې دي؟
زه فکر کوم چې زموږ پرتې ستونزې خو اول دغه دي چې موږ په هغه ډول لکه څنګه چې ضرور دي چې برجمه یې وکړو او پروسس یې کړو په هغه معیار باندې دلته نه کېږي. دویمه خبره دا ده چې زموږ حکومت د ډېرو هېوادونو سره د اقتصادي تعامل هغې کچې ته نه دی رسېدلی لکه څنګه چې د دغې تولیداتو د صادراتو دپاره لازم دی. په دې برخه کې د دولت مسئولیت دغه دی چې معیاري خدمات وړاندې کړي، او هغه سهولتونه چې سوداګر د مالی او محصول په مقابل کې په دولت باندې لري هغه باید سرته ورسوي. او په دې برخه کې وزارت تجارت ډېر ځانګړی مسئولیت لري چې د موږ د سوداګرو د سر او مال ساتنې تر څنګ هغه معیاري خدمات چې سوداګرو ته لازم دي په ملي او بین المللي سطحه باندې عیار کړي.
امیرزای صاحب، زنغوزی د افغانستان په ملي پانګه یا ملي اقتصاد کې څومره اهمیت لري؟
نه یوازې جلغوزی، بلکې هر هېواد اصلي تعریف دغه دی چې د یوه هېواد اصلي پرمختګ خپلو خلکو ته کار پیدا کول، د خپلو تولیداتو لوړول، او د خپلو تولیداتو تر څنګ د هغې صادرات زیاتول، د وارداتو کمول، دا د یوه هېواد اساسي پرمختګ دی. زه فکر کوم چې که چیرې زموږ جلغوزي په اصلي ډول سره پروسیس شي او په خپل وخت بهر ته ورسیږي، زموږ په ملي عوایدو باندې او همدارنګه په انفرادي لحاظ په افغانستان د خلکو په ژوند باندې ډېره مثبته اغیزه لري.
امیرزای صاحب، موږ وینو چې زنغوزۍ ونې طبیعي پیدا شوي دي، خو په تېرو څلورو لسیزو کې دا ونې حتی په بېرحمۍ قطع شوي دي. څنګه اوس یې احیا ته پام شوی او خلک یې په قدر او ارزښت پوه شوي دي؟
زه فکر کوم چې موږ جنګ دومره بېرحمانه جنګ و چې نه یوازې زموږ جلغوزۍ بلکې زموږ بشري قوه یې رانه واخیسته، زموږ اساسي بنسټونه ونړېدل، زموږ جنګلک ستر پوهنتون و. په هغه کې نه یوازې دا چې تخنیکي کار مخته بغل کېدی، هغه د نوی ځوانانو او کارګرانو دپاره د روزنې او پوهنتون و. موږ ټول بنسټونه نړېدلي دي د دې دپاره چې زموږ اقتصادي بنسټونه بیرته ورغول شي، او دغه لکه څنګه چې ځنګلونه په بېرحمانه ډول سره حتی داسې وال شول چې دوی داسې وسایل ورته راوړل چې د ولې نه یې وایستل. زموږ هغه ځنګلونه چې لمر یې په ژوند کې ځمکې ته لوېدلی نه و، اوس په یوه سارا بدل شوي دي. تاسو دای موږ غرونه وینئ، او دغه د بشري قوې د منځه وړلو تر څنګ زموږ د ځنګلونو له منځه وړل هم په دغې کې شامل و چې په دې برخه کې رښتیا هم د افغانستان دپاره د پیړۍ زیان ورسېدو، او دغه په پیړیو بیا بیرته رغونه یې ډېره مشکله ده. نو زما به هیله دا وي چې کوم جنګلونه چې پاتې دي زموږ دولت د هغې د ساتنې دپاره باید پاملرنه وکړي، او ځانګړی قوه د دې دپاره باید موجوده وي چې د جنګلونو د حفاظت د ساتنې او پالنې په برخه کې عملي اقدامات وکړي، تر څو چې موږ د شته ونې او جنګلونه چې لرو لاسه ورنه کړو.
ښاغلی امیرزای، د همدې بحث په دوام، تاسو د اقتصاد برخې پوهنتوني استاد یې، ستاسو له انده بهر ته د سردار محمد داود خان له واکمنۍ بیا تر اوسه په صادراتو کې کوم بدلونونه راغلي دي؟ ښې خواوې کومې دي او اوسنۍ نیمګړتیاوې کومې دي؟
زه فکر کوم چې موږ ځینې پروژې چې تطبیق کړل، رښتیا هم په سل کلمه دوره د اقتصادي لحاظ که موږ تشریح کوو، په موږ مثال نه لرو. لکه قوشتېپه کانال، موږ ونشو کړولی چې په تېرو شپېتو کلونو کې قوشتېپه فعاله کړو، ولې اوس قوشتېپه خوشبختانه فعالولو ته نږدې ده. دغه ستره لاسته راوړنه ده چې دا سولې برکت هم ده. او بل موږ د واخان بندر د چین سره تړل دا یوه معجزه ده. که چیرې موږ د چین سره د شرخان د واخان بندر وتړل شي، او نږدې هم دا چې وتړل شي، زه داسته وعده درکوم چې موږ به په دغې برخه کې چین او چابهار چې سره ونښلو، موږ به اروپا او لویدیځې اروپا ته، همدارنګه شرقي اروپا ته، امریکا ته خپل مالونه په ډېره اسانۍ سره رسوو. همدارنګه د ټپي پروژه چې د صنعت په برخه کې به ډېر ښه رول ولوبه وي. که چیرې ټپي پروژه فعاله شي، صنعت فعال شو، او که چیرې په څنګ کې ورسره قوشتېپه فعاله شي، زراعت فعال شو، او که چیرې زموږ واخان فعال شي، نو تجارت فعال شو. تجارت، زراعت، صنعت او تجارت چې درې سره سره یو ځای کړو، د یوه هېواد اقتصاد جوړوي. اقتصاد د هم دغې درې برخو نه جوړ دی. نو زه د افغانستان راتلونکي ډېره ښه وینم، او که څه هم موږ په هغه وخت کې د داود خان په وخت کې سوله درلوده، پلان و، ولې د تطبیق دپاره موږ ونشو کولای چې هغه پلانونه د نړیوالو فشارونو په اساس باندې لکه اوس چې تطبیقېږي تطبیق کړی شو. ځکه د منځنۍ آسیا پنځه هېوادونه چې درې یې د قوشتېپه سره مستقیم نښلېدلي دي، د شوروي اتحاد برخه وه. شوروي اتحاد په هغه وخت کې یو قوت و. نو موږ نشو کولای چې د قوشتېپه کانال دومره په اسانۍ سره لکه اوس مو چې نږدې کړی دی جوړ کړو جوړ یې کړو.
استاد امیرزای، لویه پکتیا نورې کومې وچې او لمدې میوې لري پرته له زنغوزیو چې هغه په بهرني مارکیټ کې مشتریان لري، یا تر دې وروسته یې فکر کوئ چې پیدا کولی شي؟
زه فکر کوم چې خوست یا لویا پکتیا اکلیم ټولو شیانو ته جوړ دی. تاسو پوهیږئ چې موږ دلته ځنګلونه جوړ کړل او اوس یې میوه ته نږدې دي چې هغه په هغه کې وچې میوې هم راځي او ډېرې قیمتي میوې راځي. موږ چارمغز لرو, ډېر بې اندازې زیات چارمغز لرو او د چارمغزو د ساده یو قیمتي وچه میوه ده. همدارنګه موږ او تاسو د اوس چې په تنیو کې کوم باغ جوړ شوی دی, 5000 ونې دي اوس یې په میوه باندې راځي دی دغه ونې, یعنی عام چې ډېره قیمتي ده او موږ ته د پاکستان نه راځي, خوست اقلیم او د ننګرهار اقلیم, دا ټول په د هند بهر د څپو لاندې اقلیم دی تر پکتیکا ګمل پورې دغه هره میوه کولی شي. ولې د دې دپاره ځانګړې زده کړې, ځانګړې تجربې د نورو هیوادونو نه باید راانتقال شي او هغه میوې موږ باید وکرو تر څو چې موږ په خپلو پښو باندې ودرو, هم د زراعت په برخه کې, هم د صنعت په برخه کې. او که چیرې صنعت او زراعت موږ پرمختګ وکړي, تجارت خپل په خود په خوده پرمختګ کوي, زموږ صادرات زیاتېږي او په وارداتو کې کموالی راځي. کله چې موږ نه اثار نه ووځي په وارداتو کې کموالی راغی, دا د یوه هیواد د اقتصادي پرمختګ اساسي شاخص دی.
ښاغلی امیرزای, د افغانستان په ملي اقتصاد کې د افغانستان د وچ او تازه میوو رول څومره دی؟ شاید نور فکتورونه هم ولري, خپله وچ او تازه میوې رول څومره دی؟
دا ډېر لوړ دی. په تاریخي لحاظ موږ په تیرو نوي کلونو کې اکثره چې موږ صادرات درلودل او محصوبه په کوله په وچو میوو او تازه میوو باندې هم کوله, او همدارنګه په کلینو باندې چې د افغانستان کلینې په جهان کې ډېر لوړ شهرت درلوده. نو زموږ ملي عواید یا مالیه ورکوونکي چې وزارت مالیاته مالیه ورکوله او په هغه د دولت چلېدو د دغې لارې به موږ تمیلېدو. نو که چیرې دغې ته نوره هم پراختیا ورکړل شي, زه فکر کوم چې زموږ ملي عواید به په اساسي ډول سره د خپلو افغانۍ د هغې معیارونو د ساتنې په خاطر باندې, استقرار په خاطر باندې, د افغانستان ملي عواید په ملي او بین المللي سطح باندې, لکه څنګه چې په بازارونو کې زموږ هر څه شهرت لري, همداسې به د افغانستان ملي عوایدو ته هم زیاته ګټه لري او د افغانۍ استقرار به زیات وي, خلکو ته به کار پیدا شي. د یوه هیواد اساسي پرمختګ تاریخ دا دی چې خپلو خلکو ته کار پیدا کړي, په خپل هیواد کې تولید وکړي, او کله دې چې کار هم پیدا کړو, تولید هم وکړو, صادرات خود په خوده زیاتېږي. نو ما به هیله دا وي چې په دې برخه کې نه یوازې حکومت بلکې زموږ ملي پانګوال چې په نړیوالو په نړیواله سطحه یې ډېرې پانګونې کړې دي, دا ورو ورو راانتقال کړي او د دغې چاپېریال نه چې اوس افغانستان لري د دې نه مثبته ګټه پورته کړي.
مننه. ښاغلی نواب امیرزای, بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادرولو بهیر له لوړو ژورو ډک دی. ډېر کله سیاسي مسایل ورباندې سیوری غوړوي. څنګه کېدای شي افغانستان بهر سره ډاډمن تجارت په ځانګړي ډول د خپلو محصولاتو صادرات ولري؟
زه فکر کوم چې زموږ مقابل هیوادونه سیاست او تجارت باید سره بیل کړي. زه فکر کوم چې زموږ ځینې بندرونه تجارتي بندرونه نشي تعریف کېدای, او که چیرې موږ دغه په تجارتي لحاظ تعریف کوو او په هغه نړیوال معیار کې یا په نړیوال قاموس کې چې تجارتي بندرونه تعریف شوي دي, زموږ ځینې بندرونه په تجارتي قاموس کې تجارتي نه شو تعریفولی, او زموږ د اقتصاد باندې ځینې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره په موسمي وخت کې ډېر په زیان تمامیږي. هغه وخت چې زموږ لمدې میوې, زموږ سبزیجات او زموږ میوجات ورسېږي, زموږ بندرونه بندېږي, او دا که تجارتي بندرونه وای او د نړیوالو ترانزیتي او تجارتي قوانینو تابع بندرونه وای, دا به هر وخت خلاص وای. ولې متاسفانه موږ په داسې یوه جغرافیا کې راګیر یو چې وچه کې راګیر یو چې د ځینې بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست ښکار شوي دي. دغه زموږ دپاره زیان ده او دا په هر موسم کې د زیان زموږ سوداګرو لیدلی دی او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر پنځو سوو پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او دغه بیرته سرونه راګرځولي دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر د غلام خان پورې د تیلو کرایه هم نه پوره کوي، نو دغه ډېر زیان دی.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د زنغوزیو د غټو په سپړلو کې د خلکو د کاروبار په اړه د خوست څخه دا ځانګړی تفصیلي راپور تر هم دوی ځایه و. هیلم دا ده چې خوښ شوی به مو وي. دا راپور د جاوید امیرخیل په یوه میهني سندره پای ته رسوو او تاسو ته د مشال راډیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. هر چیرې چې یاست خوښ او سوکاله اوسئ. ښې چارې
کبھی ستار دے تن تن وطن میں نا قرار دے شنک بھی ستار دے تن تن وطن میں نا قرار دے شنک بھی ستار دے تن تن وطن میں نا قرار دے شنک بھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن کبھی خیم تا سرا پخیال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی تمہیں یہ سندارا تل پسورو تال کے تمہیں یہ سندارا تل پسورو تال کے تل پسورو تال کے تن تنا وطن تمہیں نہ قرار دے شنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن مینا قرار دے شنک بھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن